د ماپشین 2 بجې د ازادي رادیو یو ساعت پښتو خبرونه تشرغلاست. السلام علیکم. د ازادي رادیو روان خبرونه ز ملالی بشیر تاسو ته د امان امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. افغان حکومت غواړي چې په تورخم کې د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ رامنځته سوې ستونزه له ډیپلوماټیکو لارو هواره کړي. د هلمند سلګونو اوسیدونکو د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ پر تورخم د پاکستان د ځواکونو د برید پر ضد لاریون وکړ. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د روسیې له مقاومت سره سره د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې اسلامي او افریقایي هیوادونو د امریکا په فلوریدا ایالت کې د همجنس بازانو پر یوه کلب وروستۍ حمله وغندله. همداراز اورو چې د کوسوو یو طبعه د امریکا د پوځ کمپیوټري سیستم ته د داخلېدو او محرمو معلوماتو د غلا کولو له امله محاکمه کیږي. تر نړیوالو خبرونو مخکې کورنی خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي غواړي په تورخم کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ راولاړه شوې ستونزه له ډیپلوماټیکو لارو حل کړي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې دا مهال د بشري حقونو د وضعیت په برخه کې د هیواد په زندانونو کې کومه ستونزه نه ده موجوده. او د افغان ښځو شبکې و تازه سروې ښیي هغه ښځې چې د افغانستان په امنیتي بنسټونو کې کار کوي د کار په ځای کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي غواړي په تورخم کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ راولاړه شوې ستونزه له ډیپلوماټیکو لارو حل کړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال د وخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل په تورخم کې روان ستونزمن وضعیت د دواړو هیوادونو په زیان دی.
د افغانستان حکومت غواړي چې تورخم پر سر باندې راولاړه شوې لانجه له ډیپلوماټیکو مراجعو څخه حل کړي، او موږ هم په دې باور یو چې له ډیپلوماټیکو مراجعو څخه کېدلی شي دا ستونزه یوه اصولي حل لاره پیدا کړي.
ښاغلی مینپال زیاتوي له خپلې خاورې دفاع د افغان حکومت مسؤلیت دی. وروسته له هغې چې پاکستاني لوري په تورخم کې د یوې دروازې د جوړولو چارې پیل کړې، د دواړو لورو ترمنځ خطر رامنځته شوه چې مره ژوبله هم درلوده. د راپورونو له مخې اوس هم په سیمه کې وضعیت ترنګلی دی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې دا مهال د بشري حقونو د وضعیت په برخه کې د هیواد په زندانونو کې کومه ستونزه نه ده موجوده. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي نن ازادۍ راډیو ته وویل دا مهال ټول زندانیان مدافع وکیل ته لاسرسی لري او دوسیې تعقیبیږي.
اوس کومه ستونزه نه ده موجوده. د بشر حقونو په راپورونو کې چې ځینو مواردو ته اشاره شوې، موږ هم پرې ناراضه یو، خو د تیر په پرتله اوس په وضعیت کې ښه والی راغلی. مثلا په زندانونو کې شکنجه نشته، چې دا خپله یو ښه پرمختګ دی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د هیواد په زندانونو کې په بشري وضعیت انتقاد وکړ. او د افغان ښځو شبکې و تازه سروې ښیي هغه ښځې چې د افغانستان په امنیتي بنسټونو کې کار کوي د کار په ځای کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د دغه شبکې د مدیره پلاوي رئیس سمیرا حمیدی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه سروې د ورکشاپونو له لارې په اتو زرونو کې له هغو ښځو سره ترسره کړي چې په امنیتي ارګانونو کې دندې لري. اغلې حمیده وایي دوی په دې اړه خپل وړاندیزونه امنیتي بنسټونو ته سپارلي دي، او وارسا په ناسته کې باید یادې موضوع ته پام وسي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له رضوان مراد څخه واورئ.
السلام علیکم. د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو ګوند د کاندیداتوري نوماند متحده ایالاتو ته د مسلمانانو د مخنیوي په اړه خپل دریس نور هم سخت کړی، او په دې ترس کې ویلي دي چې د پابندیز کې به افغانان، پاکستانیان او سوریان شامل وي. ډونالډ ټرمپ د امریکا په فلوریدا ایالت کې د همجنس بازانو په یو کلب کې د نسلویخ کسانو له وشل کېدو یوه ورځ وروسته ویل چې دا به د ولسمشر له خاصو صلاحیتونو کار واخلي، او د دې ګواښونو د دایمي له منځه وړلو تر وخته به له هغو هیوادونو د امریکا خاورې ته د خلکو پر تک راتګ موقتی بندیز ولګوي چې د امریکا، اروپا او د هغو د نورو متحدانو پر ضد د تروریستي فعالیتونو سابقه لري. هغه یادونه وکړه چې د فلوریدا د پیښې د عاملانو د عامل عمر متین پلار او مور په افغانستان کې زیږیدلی وو او تیر کال د سان برناردینو برید کوونکي چې د داعش له ډلې څخه خواخوږي درلوده د پاکستان او میرمنې چې په برید کې ورسره وه د سعودي عربستان وه. ټرمپ ویل دا بندیز به تر هغې دوام وکړي چې امریکا دا امکان نه وي ترلاسه کړی چې د دې خلکو په باب بشپړ معلومات ترلاسه کړي. د روسیې له مقاومت سره سره د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې اسلامي او افریقایي هیوادونو د امریکا په فلوریډا کې د هم جنس بازانو پر یو کلب وروستۍ حمله وغندله. په دې حمله کې چې تېره یک شنبه وشوه د عمر متین په نوم یو افغان الاصله امریکایي 940 کسان په ډز وژل او په خپله د پولیسو په ډزو کې له منځه لاړ. برید کوونکي عمر متین ځان د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش ته منسوب بللی. د بشري حقونو ډلې وایي داعش په مختلفو سیمو کې لسګونه کسان د هم جنس بازۍ په تور اعدام کړي، ودانیو راغورځولي او یا یې سنګسار کړی دي. د ملګرو ملتونو په وینا هم جنس بازی د نړۍ په څلور اویا هیوادونو کې جنایت بلل کیږي. وروسته له هغې چې په پاکستان کې پر ښځو د حملو لړۍ خلک په غوسه کړل، د دې هیواد یوې مشهورې دینی جامعې د ناموسي وژنو پر ضد فتوا ورکړه. د سنی اتحاد شورا په لاهور کې د یوې مور لخوا د زینت بیبي په نوم د یوې پیغلې نجلۍ د وژنې پیښه د مثال په توګه یاده کړې او ویلي دي چې دا کبیره ګناه ده. دا پیغله چې له یو ځوان سره تښتېدلې وه د خپلې مور لخوا ژوندۍ سوځول شوې. د سنی اتحاد شورا چې سل تنه دیني عالمان پکې غړیتوب لري پرون ویل ښکاري چې ټولنه د وحشت خواته روانه ده. فرانسوي چارواکي وایي د پولیسو یو جګ پوړی افسر او ملګری یې تېره شپه پلازمینې پاریس ته نږدې په چړو وژل شوی دی. د رپورټونو له مخې برید کوونکي له حملې وروسته وژل شوی او یو ماشوم هلک ژغورل شوی دی. له اسلامي دولت ډلې سره یو تړلې خبري اژانس ویلي چې دا برید د داعش ډلې یو وسلوال کړی دی. چارواکي وایي د پولیسو جګ پوړی افسر د پاریس د لویدیس په 15 کیلومترۍ واټن کې په ماګناویلي سیمه کې په خپل کور کې وژل شوی دی. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت وایند د پیښې په سیمه کې خبریالانو ته ویل چې برید کوونکی له حملې وروسته په خپل کور کې پټ شوی او تر هغه وخته هلته و چې د پولیسو کمانډو ځواک ورورسېد. د رپورټونو له مخې پولیسو برید کوونکی او د هغه میرمن په کور کې په داسې حال کې چې مړه وموندل، خو یو کوچنی ماشوم یې پرته له دې چې زیان ورته ورسیږي وژغوره. د برید انګیزه او د برید کوونکي هویت تر اوسه نه دی معلوم. او د کوزوو یو تبا د امریکا د پوس کمپیوټري سیستم ته د داخلېدو له امله محاکمه کیږي. پر اردیت فیریزی تور دی چې د داعش لپاره کار کو. نوموړي چې د ورجینیا په الکزندر ښار کې محاکمه کیږي په الکزندریا ښار کې محاکمه کیږي پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي. څارنوالان وایي فیریزی تیر میلادي کال د یو شرکت له کمپیوټري سیستم څخه د 1300 پوځیانو ایمیلونه، د تلیفون شمیرې او نومونه ترلاسه کړي دي. داعش دا معلومات په ټویټر خپاره کړه او خبرداری ورکړی چې په خپلو هیوادونو کې به د خلکو سرونه وهل شي. اردت فیریزی د تیر میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په مالیزیا کې له نیول کېدو وروسته متحده ایالاتو ته ولېږدول شو.
ازادي رادیو اوري چې په مدزنی څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. افغان حکومت غواړي چې د تورخم کې د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ رامنځته شوې ستونزه له ډیپلوماټیکو لارو هواره کړي. افغان کارپوهان د پاکستان د دغه اقدام یو شمیر لاملونه یادوي.
پاکستان تر فشار لاندې هم دی، کوشش کوي د دې منطقې کې مشکل ایجاد کړي، د دې لپاره چې جهان دې ته متوجه شي چې په دې منطقې کې جنګ ده او مشکل.
د هلمند سلګونو اوسېدونکو د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ پر تورخم د پاکستان د ځواکونو د برید پر ضد لاریون وکړ. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي له حزب اسلامي سره د دې شورا د سولې خبرې نهایي سوي، خو له حکومت سره یې وروستۍ خبرې پاتې دي. همداراز اورو د کندوز نظامي چارواکي وایي چې د شفق عملیاتو پر مهال د کندوز تخار پر لویه لاره یو شمېر کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه سوي دي.
په شما د جریان هستیم که چندین قریه جا تصفیه شد و چند پوسته و قراوز یا به دست نیروی امنیتی افتاد.
د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرامونه اوریدل مه هیروي. زموږ ژغ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. افغان حکومت غواړي چې په تورخم کې د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ رامنځته شوې ستونزه له ډیپلوماټیکو لارو هواره کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې اړه یې تېره ورځ په پاکستان کې د پاکستان په افغانستان کې د پاکستان سفیر هم احضار کړی وو. افغان سیاسي کارپوهان په دې نظر دي چې د افغان حکومت ورستی پرمختګونه او له هند سره نږدېوالی یو پوځي اقدام ته د پاکستان د تحریکولو اصلي لامل دی. په تورخم کې له تیرو دوو ورځو راهیسې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده چې دواړه خواوو ته تلفات هم اوښتي دي. اجمل تورمان په دې اړه نور حال راکوي.
افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پاکستان سفیر ته په تورخم کې د پاکستاني ځواکونو د سرغړونې د تاسیساتو د جوړولو او پر افغان ځواکونو د عملې په اړه جدي اعتراض کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوشنبې په ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین احضار کړی او دغه اعتراضونه یې ورته وړاندې کړي دي. د دغه وزارت د وین رسیال خیرالله آزاد د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په پاکستان کې هم د خپل سفارت له لارې دغه موضوعات تعقیبوي.
پرون د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان سفیر احضار کړ او د خپل اعتراض ټکی ورته څرګند کړل. موږ په پاکستان کې هم د خپل سفارت له لارې دغه موضوع تعقیبوو.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ د دغې پیښې په تړاو په اسلام آباد کې د افغان سفارت شارج جعفر احضار کړی او غوښتنه یې ترې کړې چې افغان حکومت دې د تورخم د پیښې تحقیقات وکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ډیورنډ کرښه تورخم کې له تیرو دوه ورځو راهیسې د افغان سرحدي ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ وقفه یي نښته روانه ده چې پکې دواړو غاړو ته تلفات هم اوښتي دي. په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو رئیس ارکان محمد ایوب حسین خیل ازادۍ راډیو ته ویلي چې دغه نښته د یک شنبې په شپه شاوخوا 9 بجې هغه مهال رامنځته شوه چې پاکستاني ځواکونو د افغان حکومت له همغږۍ پرته غوښتل چې د تورخم په دروازه کې بیا تاسیسات جوړ کړي. د نوموړي په وینا دوی د دې کار مخه نیولې او پاکستاني ځواکونو پرې ډزې کړې دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان په دې نظر دي چې د افغان حکومت روسي پرمختګونه او له هند سره یې نږدېوالی پوځي اقدام ته د پاکستان د تحریک کېدلو اصلي لامل دی. د دغو کارپوهانو له ډلې په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی وایي
افغان خو پاکستان په دې وختو کې هغه سیاست یا هغه حرکتونه چې په افغانستان کې را روان دی چې د سلما بند افتتاح شو، چابهار بند افتتاح شو، بیا نو نرندر مودی صدر اعظم هند په امریکا کې خبرې وکړې، ول موږ د افغانستان سره همکاري کوو. پاکستان په دې مسایلو کې خپه دي او پاکستان تر فشار لاندې هم دي، کوشش کوي چې یو نوی په دې منطقې کې مشکل ایجاد کړي. د دې لپاره چې جهان دې ته متوجه شي چې په دې منطقې کې جنگ ده او مشکل ده.
خو ښاغلی سیدی وایي چې افغان ولسمشر اوس د پاکستان د خوشحالولو لپاره د هند یو شمېر پروژې ځنډولي او افغان ارګانونو ته هم ویلي چې پاکستان سره د جګړې خبره ونه کړي. د دې موضوع په اړه مو د ښاغلي غنی د ویان رسیال د واخان مینپال وپوښت.
د افغانستان حکومت وړي شي د تورخم پر سر باندې راولاړ سوي لانچا له ډیپلوماټیکو مراجعو څخه حل کړي. هر ډول مشکل شي په د افغانستان او پاکستان ترمنځ رامنځته کیږي د دواړو هیوادونو په سیام.
له دې ورځ وړاندې بیا یوې معتبرې دولتي سرچینې خبریالانو ته وویل د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان د سرغړونو اسناد راټولوي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یې سپاري. خو دا چې په تورخم کې راولاړه شوې ستونزه چې له امله یې د پولې دواړو خواوو ته خلک زیانمن شوي څه وخت او په څه ډول اواره شي وخت به ځواب ووایي.
و موریدل چې افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو د نشوت په اړه تیر ورځ په افغانستان کې د پاکستان سفیر احضار کړی وو او غواړي له ډیپلوماټیکو لارو دا ستونزه حل کړي. د سیاسي چارو یو شمیر کتونکو بیا وایي پاکستان د دې لپاره د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې سرغړونې کوي چې د ډیورنډ کرښې رسمیت پیژندو ته زمینه برابره کړي. د چارو کتونکو او د سرحدونو پخوانی وزیر سلیمان لایق وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سرغړونو د دوام زیان تر ډیره پاکستان ته رسیږي ځکه چې نړیوال اصول تر پښو لاندې کوي. شاغلی لایق وایي تر ټولو ښه لاره دا ده چې افغان حکومت په دې اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. له سلیمان لایق سره زموږ همکار اسدالله لودین مرکه کړې او په سر کې یې ځینې پوښتلې چې پاکستان په تورخم کې د تاسیساتو په جوړولو او جګړې څه اهداف تعقیبوي.
د افغانستان تاریخ بیخي روښانه ده. د اباسین تر کرښې پورې پښتانه اوسي. ځینې نور افغاني اکثر لکه هزاره ازبک دا خلک هم په داسې نه ده، دا یو واحد وطن و کوشش کوي چې هغه کرښه چې افغانانو نه ده منلې او د افغاني دولتونو د خپلې بېچارهګۍ په وسه او د غرب د پالیسیو په اساس چې پخوا دا و چې د پاکستان بدل ته یي او پاکستان د مشخصو مقاصدو لپاره ایجاد څه چې د کمونیزم د نفوذ مخه ونیسي په نیمه قاره کې دې باستانه ځو. لیکن اوس پاکستان لګیا ده او په یو منطقوي جاهطلبۍ باندې چې غواړي چې ځان یو د دې منطقې د یو مخکښ هیواد په حیث باندې تثبیت کړي، دا جاهطلبۍ په سیاستونو کې پیدا کېږي، مخصوصا کله چې واک نظامی برخې ته سیاسي واک ولېږدي. اوس ټول واک د ایس آی ده او د نظامي دولت ته د پاکستان د پاکستان
ملکي فکر کوي چې دا خو ډیره واضح خبره ده چې پاکستان د ډیورند رسمیت غواړي. د کرزي سي په وخت کې حتی خپل حامد کرزي ویل چې پاکستان څو ځل ورنه دا غوښتنه کړې چې ډیورند په رسمیت وپیژني. آیا دا د رسمیت پیژندلو لاره ده چې تاسیسات جوړ کړي او له افغان سرحدي ځواکونو سره جګړه وکړي؟
زه درته وایم چې دوی غواړي چې خپل شخړې له افغانستان سره حل کړي، سره له دې چې دا وطن یې څلوري ساعته هم ځوره او ټول اغه دا د تروریزم دی ایجاد کړو، دا ادم کوشي سیستمونه دی ایجاد کړس، نتیجې وانهسته ولاره دا ده ډېر خلاره ده د ټول جهان د پاراند منلو ده د موږ په خیر ده. بیا د پاکستان رژیم چې هر څه د پاکستان خلک خو خلک دي، بچان لري، اولادونه لري، افغانان نه غواړي چې هلته یو تباهي د عمومي او د انتقام کشۍ په توګه باندې پاکستان ران کړي. لیکن دی په خپله باندې همغه غلط سیاست هغه د لاس غوټه په خلاصي کوکینه خبرته.
افغان حکومت ولسمشر اشرف غنی ډیره هڅه وکړه چې له پاکستان سره اړیکه جوړې کړي، ډیپلوماټیک اړیکه په اول سر کې چې کله حکومت جوړ شو د ملي وحدت حکومت پاکستان سره تګراته غاړي کې ډیره خی عادی وي، امه ورسته بیا پوښتنه چې پاکستان صادق نه دی، پاکستان خبرته نه حاضرېږي، نو افغان حکومت ته څه کول پکار دی؟ افغان حکومت باید څه وکړي ترڅو د غستون زحل شي؟
افغان حکومت باید د ملګرو ملتونو مؤسسه ته مخصوصا د امنیت شورا ته باید خپل شکایتونه وړاندې کړي. هغه وسله چې همیشه د موږ په ضد باندې استعمال شوې ده او موږ ته چا غوږ نه نیو، خو حوادثو داسې وښووله، د سیاست ګراوند داسې ده چې د افغانستان ادعا ته به غوږ ونیول شي، ځکه د جهان امنیت په دې تروریزم کې په خطر کې ولوېده.
تېره ورځ د افغانستان د حکومت ډېر معتبرو سرچینو رسنیو ته وویل چې دوی اسناد راټولوي او ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت کوي. فکر کوي چې دغه شکایت به ځای ونیسي؟
زه فکر کوم چې به نتیجه به هیڅ کله نه وي، خو دغه د ډیپلوماسۍ طریقه ده، دا خوای قطره قطره دریا میشه ود. موږ خو هیڅ وخت دغه مؤسسه شکایت نه ده کړې، او زه فکر کوم چې دا چې موږ عسکر ورته جګړه کړې خو ډیر وطن پرستانه عمل کړی.
که چیرته دغه وضعیت دوام پیدا کوي، تاسو ویل چې افغان ځواکونو هم ښه کار کړی چې ځواب ورکړی دی، که چیرته دغه وضعیت دوام پیدا کوي ملګرو ملتونو ته شکایت هم اوږده پروسه ده، ډیر وخت نیسي تر هغه د بحث ملګرو ملتونو ته رسیږي او بیا په اجنډا کې شاملوي، د دوام زیان کوم خو ته تر ډیره اوري؟
په دې کې فقط پاکستان څخه ضرر کوي چې زه د جهاني عمومي مطبوعات د تاثیر دوه هم چاورم د ټول نو نتیجه ته عمومي ذهنیت رسیدلې ده د نړۍ چې پاکستان ورانه کوي. پاکستان د سولې د آرام لارو په ځای زیګې لري، د وینو لارې، د جنگ لارې، د تجاوز او مداخله لارې تعقیبوي. زه فکر کوم چې د موږ مراجعه به ملګرو ملتونو د افغانستان موقف ډېر پیاوړی کړي.
د چارو کتونکو او د سرحدونو پخوانی وزیر سلیمان لایق چې په تورخم کې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ د نشرتو په اړه خبرې کولې. ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپریږي. همداراز اورو چې د لیمند په مرکز لشکرګاه کې د پاکستان پر ضد لاریون وسو. لاریون کوونکو له ملګرو ملتونو څخه وغوښتل چې په تورخم کې د پاکستان د تیری تحقیق وکړي. دوی چې مرګ پر پاکستان نارې وهلې، له خپلو افغانانو وغوښتل چې پاکستانی تولیدات وانخلي او په خپل هیواد کې د کلدارې له چلند څخه لاس واخلي. په تیرو څو ورځو کې د پاکستان د پوځ او افغان ځواکونو ترمنځ د تورخم په صفري نقطه کې د یوې دروازې د جوړولو پر سر نښتې رامنځته کیږي او دواړه غاړو ته په مرګ ژوبله پایلې رسیږي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار راکوي له لشکرګاه څخه، الیاس دایی دغه لاریون راته په دې اړه حال راکوي.
پنجاب! لشکرګه ته چیرمه د بوستو کلا په سیمه کې سلګونو خلکو د پاکستان بیرغ ته ورواچوي او په تورخم کې پر افغان خوره د پاکستان د پوز برید وغندي. لرونکوونکو چې مارک پر پاکستان نارې وهلې د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د پاکستان په ضد د هر ډول ډیپلوماسۍ څخه تیر سي او علني جنگ اعلان کړي.
زموږ پر پاکه خاوره د پاکستان د چټلستان تورلنګیانو حمله کړې ده. موږ هر یو ځوان سپینږری ماشوم ټوله موږ دې ته آماده یو چې موږ خپل پر خاوره باندې سر قربان کړو، خپل هیواد چې په هر کمی موږ آزاد وو. موږ خپل موږ د ډیورنډ کرښه په زور نیسو.
موږ د خپل حکومت غوښتنه دا ده چې د غاښ ماتوونکي جواب پاکستان ته ور نه کړی سي. پاکستان خپل ناولی لاس زموږ سره نه
څورز کې چې د پاکستان د پوز د ملیشیا ځواکونو او افغان امنیتي سرتیرو ترمنځ د تورخم په صفري نقطه کې د یوې دروازې او تاسیساتو جوړولو پر سر نښته رامنځته کیږي. د افغان حکومت د ځینو سرچینو د معلوماتو له مخې په دې بریدونو کې تر اوسه دوه افغان سرحدي پولیس وژل شوي او د پاکستاني ځواکونو یو ویشتنه وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د پاکستان په ضد لاریون کوونکو د افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او خبرداری ورکړ چې کچیر ستونزې ژر تر ژره حل نشي د افغان ځواکونو په لیکو کې به یو ځای شي او د پاکستان په ضد جګړه کې به برخه واخلي.
زه جمعه ګولم د کلابیس وسیدونکو یم. موږ د دغه پاکستان تورلنګیانو سره مرګ در ساته پورې د دوی سره جنګیږو. هم جنګ ورسره کولی سو، نه امریکې ته ضرورت لرو نه هند ته ضرورت لرو. موږ خپله د بوس وسیدونکو جنگ ته آماده یو، د حکومت مرګري یو، د هغو ملاتړ یو چې موږ ته مازدي موږ ته دیوالي صاحب ملي امنیت موږ ته د امر وکړي موږ باندې ورزو مخامخ جنگ باندې کوو. په تش لاس هم ورزو که وسله راکړم باندې ورزو کار راکړم موږ خپل خاور موږ چاته په دار کړم اسانی سر په لاس نه ورکړو.
لرونکوونکو د هیواد د ټولو اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې پر پاکستاني تولیداتو بندیز ولګوي، وروسته تر دې ونه پیری او په پاکستاني روپیو راکړه ورکړه هم پرېږدي. د پاکستان په ضد د دغه لاریون یو غډون کوونکې د وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د دې ښکاره تیری په ضد د حکومت سره یوځای سي او د پاکستان د برید جواب په برید ورکړي. دلاریون ګډون کوونکو له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې د پاکستان دغه ښکاره تیری وڅیړي او په بدل کې پر پاکستان اقتصادي بندیزونه ولګوي.
د ماشام په اوو بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا ژغ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي، خو اوس موږ غلا ازادي رادیو اوري. په تورخم کې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ د نشوت په اړه د افغانانو یو شمېر څرګندونی په ګډه اورو.
اسد الله نورزای مت اخوا پښتانه او دی خوا پښتانه ور ټول ورونه دي د دوی بلتون په هیڅ صورت نشته. دا کرخه چې دا فرضي کرخه ده، دوه ورونه هیڅوک نشي بیلولی. د افغانستان دولت باید دا خبره اقوام متحده د امنیت شورا ته وړاندې کړې وي او اوس هم ناوخته ده، باید اوس دا کار وکړي. ډېر ښه خبره ده.
زما نوم سیف الدین د لغمان اوسیدونکی یم. دا د ډیورنګ د جنگ دا د بیلیدلو خبره نه ده او دی کې دواړه خواته پښتانه اذیت کیږي او پښتانه دي دواړه خواته. او موږ د پاکستان د حکومت د خوانه غواړو چې دا خو د ډیورنګ کرخه رسمي کرخه نه چې تاسو پی یا پاسپورت یا ویزا غواړی یا رسمي تاسو کوم دروازه پی جوړ دا خو صفري نقطه ده.
منم ده سید الیاس د ننګرهار ولایت نه. جنگ د حل لار نه ده، باید دو مشران سره کینی او د سولې د حل لار اختیار کړي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خپل نظریه او تبصره د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه هم له اوریدونکو سره شریکولای سي. د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼه پته ده facebook.com/azadiradio. د افغانستان د سولې عالی شورا وای له حزب اسلامي سره د دې شورا د سولې خبري نهایي سوي، خو له حکومت سره یې ورستي خبري پاته دي. د دې شورا مرستيال عطاو رحمان سلیم نن ازادي رادیو ته ویل چې د سولې عالی شورا د حزب اسلامي د پلاوي او حکومت ترمنځ د خبرو زمينه برابر کړې ده، خو دا چې دا خبرې به کله پیلېږي حکومت پوری اړه لري. د ولسی جرګې ځینې غړي په دې نظر دي چې په دې خبرو کې باید دواړه لوري له پوره دقت او حوصلې څخه کار واخلي. تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې اورو.
کابل ته د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پلاوی لبرت راستنېدو سره دا هیله پیدا شوې وې چې دوی او حکومت ترمنځ به د سولې تفاهم نامه ډیر ژر لاسلیک شي. خو د سولې عالي شورا وایي چې په دې اړه اوس مهال مطبوعاتو ته کومه نوې خبره نه لري. د دې شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له حزب اسلامي سره د دې شورا د سولې خبرې نهایي شوي، خو له حکومت سره یې وروستۍ خبرې پاتې دي.
دو نفر آمدن، یک ملاقاتی را داشتن همراه رئیس شورای عالی صلح.
ده هغوی دو کسان راغلل او د سولې د عالی شورا له رئیس سره یې ولیدل. دوی ویل جمهور رئیس ته یو پیغام لري. د شورا رئیس لارښوونه وکړه چې له جمهور رئیس سره دې ورته د ملاقات زمینه برابره شي. هغوی د جمهور رئیس په لور وخوځېدل. دا چې ملاقات یې شوی او که نه، او د دواړو لورو ترمنځ څه ویل شوي او په راتلونکي کې څه پروګرام لري، له موږ سره په دې اړه څه شریک شوي نه دي.
سباندې دوه میاشتې کېږي چې د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې د حزب اسلامي ترمنځ د سولې پر تفاهمنامې خبرې روانې دي. په دې اړه د حزب اسلامي د پلاوي او د سولې د عالي شورا ترمنځ د څو ځلې خبرو په نتیجه کې پر یوې 15 مسودې موافقه شوې ده. د سولې عالي شورا د معلوماتو له مخې د حزب اسلامي پلاوي ترتیب شوې مسوده د حزب مشر حکمتیار ته رسولې او سباندې اونۍ کېږي چې بیرته یې کابل ته راوړې ده. په دې اړه ځینو رسنیو لیکلي چې د حزب اسلامي مشر د مسودې پر درې مادو خپل ملاحظات په ګوته کړي دي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې باب د جمهوری ریاست او د حزب اسلامي نظر ولري، خو دواړه لورې خبرو ته حاضر نه شول. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي له یوې مخالفې ډلې سره د سولې تفاهم یوه مهمه موضوع ده او باید په پوره غور او حوصلې سره ترسره شي. د ولسی جرګې غړي عبدالستار خواسی په دې حق له ازادي راډیو ته وویل
په دې کې ډېره سلمندي په کار ده. زه امیدوارم چې انشاءالله دا کار کېږي، خو په دې خوښ یم چې حزب اسلامي هېڅ نوی امتیازات نه دي غوښتي او حکومت نه خوښ په دې یم چې واقعا د صلح لپاره لیوالتیا لري او حزب اسلامي په دې کې صداقت او لیوالتیا لري. زما تاکید دواړو خواو ته دا دی چې د افغانستان د مظلوم ولس لپاره دې د هر نوه غوښتنو نه باید تیر سي او هغه غوښتنې مطرح سي چې په هغه کې د افغانستان خلک سوکالۍ او هوسایۍ ته رسیږي.
معلومه نه ده چې د کومو دلایلو له مخې له حزب اسلامي سره د افغان حکومت خبرې ورو شوې دي، خو له دې وړاندې د حزب اسلامي پلاوي ویلي چې ځینې کړۍ په دې هڅه کې دي چې د دوی او حکومت ترمنځ د سولې مخه ونیسي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په کندوز کې پوځي چارواکي وایي چې د شفق عملیاتو په پایله کې د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې یو شمیر لوی کلی له طالبانو څخه تصفیه شوي دي او عملیات لا هم په سیمه کې په چټکۍ سره دوام لري. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان راپور لري.
د شفق عملیات په پایله کې د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې یو شمیر کلی د طالبانو له شتون څخه تصفیه شوي. په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې د دوشنبې په ورځ د افغان ګډو ځواکونو لخوا د کندوز تخار د لارې د خوندیتوب او د طالبانو د ځپلو په هدف تصفیوي عملیات پیل شوی وو چې په پایله کې د وسلوالو طالبانو د مهماتو ډیپوګانو ته همدارنګه دیر شلقې بېلابېل ډول ماینونو ته هم چاودنه ورکړل شوه. په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې قمندان برید جنرال محمد اکرم سامح په سیمه کې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې عملیات کې یو شمیر لوی کلي لکه د ناصرو، مومندو، ملرغي، کټخیل، جرګزر او د ناویانو کلي په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه شوي.
دشمنان مردم افغانستان بهتر است که از وحشت، دهشت و حرکت های دهشت افغانانه دست برد.
وسلوال طالبان د افغان ځواکونو پر وړاندې د جګړې توان نه لري، خو به دا وي چې له جنگ څخه لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
په پروسې سول بیان هیڅ ګونه برد نه دره.
په همدې حال کې د کندوز د امنیت قمندان محمد قاسم جنگلباغ ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې عملیات کې د طالبانو یو شمیر پټنځایونه او د سوق اداري مرکزونه هم له منځه تللي دي. ښاغلی جنگلباغ په دې اړه وایي
په شما د جریان هستیم که چندین قریه جا تصفیه شد و چند پوسته و قرواز یا به دست نیروی امنیتی افتاد. عملا شما میبینید
په دې عملیات کې یو شمیر کلی د طالبانو له شتون څخه تصفیه شول او د هغوی د مهماتو زیرمو او ماینونو ته هم چاودنه ورکړل شوه. او زه خلکو ته ډاډ ورکوم چې په ډاډه زړه په دې لارې باندې تګ راتګ وکړي.
تمام قطعات امنیتی و دفاعی در خدمتشان است.
پا په ورته وخت کې بیا د سیمې اوسیدونکي له امنیتي چارواکو څخه غواړي چې په تصفیه شویو سیمو کې امنیتي پوستې جوړې کړي څو بیا ځلې طالبان په دې سیمه کې حضور پیدا نه کړي. د جرګزر د سیمې یو تن اوسیدونکی وایي
خدا راستی کې بیا کې نشان میتمه کې ده خانم عوام خود در گرفته.
د خدای روی ته وګورئ، موږ د طالبانو له شر څخه خلاص کړی، خلک د طالبانو له لاسه در په دره شوي دي او په دې کلي کې امنیتي پوستې جوړې کړي چې بیا طالبان رانه شي. بلې خواته بیا د کندوز سیمه ییز چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی په تصفیه شویو سیمو کې امنیتي پوستې جوړوي او زیاتوي چې عملیات لا هم په سیمه کې دوام لري.
د ازادي راډیو د پښتو خپرونې دوهمې نیمایي ته رسیدلی یو. له رضوان مراد څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وی غواړي په تورخم کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لاړه شوې ستونزه له ډیپلوماټیکو لارو حل کړي. د افغان ولسمشر ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې په تورخم کې روان ستونزمنځ وضعیت د دواړو هیوادونو په زیان دی. د 215 میوند قول اردو وایي چې د ملي اردو په هوایي حمله کې د 5 قمندانانو په ګډون 28 وسټوال طالبان وشل شوي او 14 نور ټپیان دي. له دې قول اردو څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې راځي چې یاد حمله بیگانه وخت د لشکرګاه اړوندو د څلورمې حوزې په باباجي سیمه کې شوی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان پوځ وایي د دوی یو جګړن چې په تورخم کې د افغان ځواکونو په ډزو ټپي شوی او نن سهار سا ورکړه. جګړن علي جواد نن سهار د پېښور په پوځي روغتون کې مړ شو. امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو ګوند د کاندیداتورۍ نوماند متحده ایالاتو ته د مسلمانانو د مخنیوي په اړه خپل دریس نور هم سخت کړی. ډونالډ ټرمپ وایي د ده په بندیز کې به افغانان، پاکستانیان او سوریان شامل وي. فرانسوي چارواکي وایي د پولیسو یو جګپوړی افسر او ملګري تیره شپه پلازمینې پاریس ته نږدې په چړو وژل شوي دي. او د کوزو یو تبه د امریکا د پوست کمپیوټري سیستم ته د داخلي دوله عمله محاکمه کیږي پر اردت فریزي تور دی چې د داعش لپاره کار کاو.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. اقتصادي خبرونه له سباون کاکړ څخه اورو.
السلام علیکم. په مخړې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو مسؤلین وایي چې د تورخم بندر د تړل کېدو له کبله د افغان سوداګرو ډیر توکي خراب شوي او سوداګرو ته ډیر زیان رسیدلی دی. د دې خونی ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته ویل چې د دې ترڅنګ د تورخم په شاوخوا سیمو کې ډیر ګودامونه هم له خطر سره مخ دي او دا احتمال شته چې د جګړو له امله به اور واخلي.
که چیرې دا جنگ دوام وکړي نو د دې تمه شته چې زموږ د ګودامونه اور واخلي. له منځه ولاړتي موږ د دواړو هیوادونو له مقاماتو غوښتنه کوو چې باید دې موضوع ته جدي توجه ولري.
ښاغلی پسرلی هیله وشو چې په تورخم کې رامنځته شوې ستونزه باید ژر تر ژره هواره شي. د هرات ولایت مسؤلین وایي چې د سلما بند په فعالیدو سره به هغه تولیدي فابریکې بیا په خپل کار پیل وکړي چې د برېښنا د نشتون له کبله درېدلې وي. په دغه ولایت کې د ولسمشر اقتصادي سلاکار سیروس الاف ازادي راډیو ته وویل چې د دې ترڅنګ د روان کال تر پایه به نوري تولیدي فابریکې هم جوړې او ورسره به د کورنیو تولیداتو سطحه لوړه شي. ښاغلی الاف زیاته کړه چې دغه بند په فعالیدو سره هغه ستونزې هم له منځه تللې دي چې د کرنې په برخه کې موجودې وي. سلما بند شاوخوا لس ورځې وړاندې د هند صدر اعظم او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرانستل شو. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثر سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ 50 پوله، یو پاوند 3 افغانۍ 20 پوله، یو ایرو 8 افغانۍ، یو سعودي ریال 3 افغانۍ 30 پوله، د اماراتو یو درهم 3 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستاني کلدار 15 افغانۍ. د خبرونو پای.
د ماشام له اوو د سهار تر اوو امریکا ژغ آشنا رادیو او د سهار له اوو د ماشام تر اوو ازادي رادیو اوري. د خبرونې په وجدو کې د انصاف پلټه او ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرامونه اورو.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې وزما د یک سر نوښت ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتی ازری په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د خبرونه درنو مينوالو سلامونه او نیکه هیلې مو منې خدای دې وکړي چې د روژې شپې ورځې مو په خوشحالي سره تیر شي او په خپل عبادتو کې کامیاب ووسی. دوستان پام دی لدا د دېونه په خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې مو بیا هم د یو اوریدونکو ستونزې راخستي چې دغه اوریدونکو زموږ حبیب الرحمن نومیږي. حبیب الرحمن څه ستونزې لري په ګډه به سره واورو.
نو مې ابراهیم ده د لوګر د ولایت زمالم يم پرورشګر کې معلمي لرم. څنګه دا غدا چې د لوګر د پرورشګر سوار لاسکالا کې دی چې د کار عمر اجتماعي د وزارت له خوا نه دلته هم معلمینو ته مش ورکول کېده. هم درې سوای یتیم اطفال وو چې هغه ته د ګرمې له خوا نه یاشه حواله وو، یعنی ډوډۍ د ګرمې لپاره. اوس دا وزارت کار عمر اجتماعي تصمیم نیو د پرورشګاه په څنګ کې یو موسسه د وامي په نامو عربي موسسه و، هغه هم همکاري درلود، یعنی همکار و. اوس موینیت کار عمر اجتماعي تصمیم نیولی ده چې هغه ډوډۍ په یتیمانو باندې بند کړي او شپاړس تنه پرسونل د پرورشګاه و هغه دوی خدمتي د شپږ میاشتو لپاره نیولی ده. پس له شپږ میاشتو نه منفک کیږي، یعنی بیکاره کیږي. هغه پرورشګاه د وامي موسسې ته سپاري چې دغه تشکیل او بودیجه دیار لسکالا منظور شوی وو دلته مصرف کیده. اوس دغه تشکیل او بودیجه د کار عمر اجتماعي د وزارت له خوا نه لغوه شوی ده. او ریاست کار عمر اجتماعي د لوګر دومره غټ پرسونل نه لري چې موږ خدمتي ځان سره دوه کاله یا درې کاله یا پنځه کاله وساتي. همدغه اوس هغه دی وایي چې تاسو شپږ میاشتې نه منفق یاستي. د کرزی حکومت بر حال سوی ده پرورشگاه فعال او ده ریاست کار امور اجتماعی لخوانه او دغه موسسه سنگ ده لگ لگ کومکونه ای کول. دغه موسسه زان تا استازان اخیستی دی او مکتا جواب را کردی چه تاسو زی زتی دولت معلمین وی ما زتی ده مکتب دی مکتا زتی دولت زان تا که بل پرورشگاه جوروی جور کی که ندل ته تاسو موږ نه نیسو. او موږ له موین سره هم ولیدل. موین ډیر یو داسې شخص و چې موږ شپږ او کسانه وزارت ته لاړو. موین د کار امور اجتماعي و اصل نور مومن، ځکه موږ ته خبره ته پرې نه خود که یو معلم چې لږ خبرې وکړ په هغې باندې سیاست وکړ چې کینه زه تا پیژنم. ما چې لږ خبرې وکړ چې زه عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کوم او پارلمان ته ځم، ما ته وویل چې ما له دې وړې وړې خبرو نه مه ډاروه. او تا نه د موږ د وظیفې مشکل نه ده، موږ خپله مشکل لرو چې واد وظیفې مې په جای وي. او دا بودیجه او تشکیل د لوګر د ولایت ده، دا غټ ظلم ده، بې عدالتي ده چې د لوګر د ولایت نه دغه پرورشګاه مرکزي چې په ټول لوګر کې یو پرورشګاه ده دا معینیت تصمیم اخلي چې دا پرورشګاه لغوه کی او هغه موسسه چې د لاند وخت لپاره قرارداد لري او امکانات یې له د حکومت له امکاناتو نه ډیر کم دي د حکومت لغوه کوي او موسسې ته یې ورکوي.
د انصاف پلټه کې د خغلی ابراهیمان سونه مو د کار ټولنیز چارو شهیدانو او مالینو وزارت د مرسیال خغلی واصل نور محمد سره شریک کړه. خغلی محمد یې په اړه راته وویل
دا روزنتون د لوګر منګه د وامی د مؤسسه سره په لاس کله قرارداد کړی دی. تر هغه وخت پورې چې قرارداد پوره نشي دا مطابق د دغه پروتوکول چې موږ ور سره امضا کړی دی ام دی وامی ماسی سربای، ځکه چې آغا کفاله ورکي، آغا د یتیم ماشوم ته نقد پیسې کومک کوي او هم معلمینو ته معاش ورکي، هم اداره جوړ کړي، هم د دې ځرخه ته لپاره کار کوي. نو بنا اضافه معلمین چې زمون په د ریاست په چوکاټ کې په لوګر کې دي، آغا نشي کولای چې د دوی د پیوا اداره کې په یو وخت دوه معاش واخلي. نو د دې خاطر چې دغه همیشه د دوی دغه شخړه په منځ کې موجوده و چې یو بل موږ ته اداري مشکلات پیدا کړي، نو حیدر بر د وزارت تصمیم ونیو چې مؤسسې سره چې موږ قرارداد کړی نو یو د 15 کال تیر شوی دی او د سلور کال بنور بم پاتی نو منګه نټول مساره فوارشه د مطابق د پروتوکول داغه سره منګه قرارداد کړي رلاس پروزنتونه دی 2000 شاګردان لري په مخت کنړ کې ننګرهار کې دغه کې لوګر کې کابل کې نو بنان کومنګ دغه معاشه خدای د خاصه تړو په دې معنی چې یا مناسبات خرابو د لس روزنتونه زموږ د مشکل سره برابرۍ مخامخ کیږي نو بنان دغه استادانو محترم ته د هیئت رهبری د وزارت فیصله ده چې په هیڅ صورت موږ دوی نه منفه کوو دوی د معاش مستحق دي دې پروسه ته کړې ده عمل ته به کارمند دي کوم کوم بوتات چې په ریاست کې دی به عمل ته توظیف شي او که کوم بوتات هلته نه متبقی معلمین موږ کولای شو چې فیصله هم دا وکړه چې د رئیس د کارو عمر اجتماعي د لوګر او رئیس د معارف د لوګر دوی دواړو خپل منځو کې سره تفاهم وکړي هغه معلمین چې په اضافه کیږي د بستونونه بیا د عمل ته خدمتي ورولېږي چې هغه ماشومان تربیه کړي په معارف کې او معاش به د کار ټولنیزو چارو د ریاست نه اخلي او معاش یې قطع نه دی او د قطع کړی تشویش نه کوي
یعنی مخکې مومن صاحب دغه ښوونکو دوه دوه ماشونه درلودل
بعضې همداسې و نه ټول نه دي خو بعضې همداسې و دا اشتباه وه نو بنا ان موږ د دې خاطر چې دغه اشتباه هم رفر شي او په وامي سره هم دا مشکل حل وي نو حتی ځینې حوالی د چې موږ د ماشومان ته ډوډۍ ورکو دا کار کړی و ریاست خو دغه کار یې خلاف د پروتوکول کړی و چې موږ ورته ویلي چې نه چون کفاله ورکول کیږي بیا نو ضرور نه ده چې دوی ورته عشا والله کې موږ یې عشا پې قطع کړله او نور مغه وامي پويږي مسؤلیت صرف د کار ټولنیز چارو ریاست مسؤلیت د نظارت لري چې وی ګوري وضعیت د ماشومانو درس وګوري حالات وګوري تدریس وګوري دا ټول مسایل دغه کوي دوی نظارت کوي
یعنی دا ډار موجود دی مومن صاحب چې دغه خون کې ان شاء الله چې نه به سرنوشته کیږي بله
موږ نه غواړو چې دوی به سرنوشته شي که په لوګر کې هلته په معارف کې ضرورت عمل ته به توظیف شي که هلته نو معاش خدمتمند ورکوو او که چېرې فرض مثال نو کابل ته یا نږدې ولایت ته به تبدیل کړو چې دوی بې سرنوشته پاتې نه شي
یعنی دوی باید تشویش ونه لري او معاش دایمي ورته ورکول کیږي
معاش خو به خود ورکوو نو او چې معاش اخلي وظیفه به من جامې نو داسې نه چې یو سړی په کور کې ناست او معاش ورکوي یعنی دوی چې کوم معاش اخلي وظیفه به من جامې یا به معرف کې زموږ بچیان تربیه کړي او یا به په روزنتونونو کې زموږ بچیان تربیه کړي او یا به په کودکي سالونو کې زموږ بچیان تربیه کړي
د انصاف په لټه کې
دوستانو دا د دیونې د انصاف پلټک پرونه شته سی واوریدله تر بلې مپلو یو بخون کې خدای سپارم خو پتلوتلو کې د موږ د ټلیفون شمیره یو ځل ځان سره یاداش کې 0992 93 خوونه ولري
ازادي او اوریدونکو جوړونکې طاهر روشان
ګرانو دوستانو او د ازادي اوریدونکو د خبرونه قدرمنو مینوالو د سلامونو او شو هیلو پوړنې کول سره تاسو ته دغه پروګرام د اوریدلو لپاره شراغلاست وایم تر هر څه مخکې تاسو ته بشپړ روغتیا او آرام خاطر غواړم قدرمنو اوریدونکو ستاسو د راغلو پیغامونو څخه مننه چې د ازادي رادیو د پیغام سپټول په ماشين کې مو پریښي په تیر ورځو کې زموږ یو شمېر ګران اوریدونکو د ننګرهار ولایت د روداتو د ولسوالۍ په یو مسجد کې د چاودنی او د هغه په نتیجه کې زموږ د یو شمېر دیندار او بیګناه ایوادوالو د وژنې په اکله پیغامونه را لېږلې او دغه انساني ضد عمل یې غندلې دي نو موږ لومړی یو شمېر دغه پیغامونه تاسو ته خبرو او تر هغه وروسته بیا په همدې اړه د ازادي رادیو یو رپورټر ته اورو همدارنګه مو په دې خبرونه کې د ارګون پا پولیسوالی کی د ام ټ ایم مخابراتي شرکت څخه زموږ د یو شمیر هیوادوالو شکایت او ځین نور پیغامونه درته خبرو. نو هیله ده چې دغه خبرونه ته تر پای غوږ ونیسئ. دغه خبرونه د همیشه په شان ستاسو په پیغامونو سره پیلو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه آزادی رادیو ټول کډر منور دوم تمام. یاد الرحمن ابونه کندای ولایت می تاسو څنګه ولدی کوم بریچ په جماعت کې سوې دي په جېم دی خوښنی چې دا کوم بریدو په جماعت کې دا برید د اسلام د مخالف خلکو د خاصه سوې دي. زه فکر کوم چې دا بدایش کړی او هغه د اسلام سره مخالف کسان دي هر وخت په جماعتونو بریدونه کوي. اله کوم چې ما پیغام سابقي او نشر کړی.
الو السلام علیکم. سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم دی پکتیا ولایت تمکنی ورسله څخه. والا خبر شوم چې په ننګرهار کې په جمعه کې 14 شوه د هر کوته مرجوب لا اړولې ده. په جمعه کې چې د بونو چې دل دا د غیر اسلامي خلکو کار ته چې اسلام لکړې ته خبر خلاف یعنی د کافر کار دا په جمعه کې خو
ګران اوریدو په همدې کې د ازادي رادیو خبريال سمت الله سلوان یو رپورټ جوړ کړی دی چې باغ کې د ننګرهار د والی سلیم خان کندوزی او همدارس د مولوی کندهار سرګندونی هم دا رپورټ به په ګټه سره وو.
سلام نورستا افغانستان کوم جماعتونه چې پاکستان باندې افغانستان لپاره تجارت ورېدلې دی هغه په هره لاره چې افغانستان په جماعتونو کې ممبرونه کې اردو پولیس دا ټول وژني خو ټول افغانان د دې ته یو جو ټول ډیو شي چې دغه پنجابي او دغه خناس نه خلاصو او کلکه جواب ورکو هم په بارډر کې هم په سرحداتو کې کلکه جواب ورکو.
ګران اوریدونکو په همدې اکله د ازادي راډیو خبریال اسمت الله سروان یو راپور جوړ کړی دی چې په هغه کې د ننګرهار د والی سلیم خان کندوزی او همدارس د مولوی کندهاري څرګندونې هم راخستي. دغه راپور به په ګډه سره وو.
په ننګرهار کې پلسکونو دینی عالمانو د دولت وسلوال مخالفان د اسلام پر بدنامولو تورن کړل او ویل چې دوی د پاکستان په لمسون جهاد بدناموي او د اسلام پر ضد فعالیت کوي. په دې عرب شنبه په یوه غونډه کې دینی عالم مولوی کندهاري وویل په هیواد کې د طالب او داعش په نوم راپورته شوي وسلوال د اسلام له نومه په استفادې د پاکستان ګټو ته کار کوي.
یلمن چې دی ولسوالی ونیول د چا په اړه چې پورته کی خپل سپین مې راغې پورته کی د پاکستان الله پاک د دې لپاره د جهاد پر ځای کړی دی چې علاقه آزاد شي د پاکستان به راغې پورته کی. زمونږ د اصل ته باز نه سي به نن د ملایان او صفایي د چا بیانې د پاکستان دی زمونږ د هجرت کور دی ساده هجرت کور نه دی.
مولوی کندهاری هم در از ولد طالبان و مشان په پاکستان کې وو وژل شول خو لا هم دوی خپل دوست او دشمن نه پیژني او د هغو خلکو په لمسون افغانستان رانوي چې هغوی د دینی علما او د اسلام مقدس ځایونه ختموي.
والله بغیر د اسلام د خود او هلو قسم په خلک کبل شي پستر ګورین یا سر چا قتل کې رښتیا و بس دا شرط افغانستان کې باندې وو کلو باندې د دې ځای ژوندې علاقه افغانان و ظالمان دي کدي.
د ننګرهار د حج او اوقاف رئیس مولوی عبدالظاهر حقانی وویل په هیواد کې روان جنگونه د اسلام د بدنامولو لپاره لوی دسیسه ده. حقانی د علماو په استازیتوب فتوا ورکړه چې د جهاد په نوم روان جنگونه جهاد نه بلکې فساد دي.
چې د الله په ذات مې قسم وکړم چې افغانستان کې جګړه مشروعیت ولري. والله العظیم چې د مسلمان وجنه کې جهاد وي. والله العظیم د افغانستان مکتبونه جماعتونه علما پولیس اردو وجنه والله د الله په ذات قسم ده کې دا جهاد وي دا فساد ده او موږ ته فساد وي دا پتو ده.
له بل خو د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د رودات ولسوالۍ په جامع جمعه کې د لمانځه پر مهال د چاودنې یادونه وکړه چې ټول قربانیان یې لمونځ کوونکي ول. والی سلیم خان کندوزی وویل چې د دولت وسلوال مخالفان غواړي چې په دا ډول بریدونو او چاودنو د اسلام نوم بدنام کړي.
دا د اسلام د بدنامولو لپاره اسلام یو ظالم مذهب خودلو لپاره او په نړۍ کې د اسلام په باره کې د نفرت پیدا کولو لپاره پیدا شوی دی.
د دینی علماو په وینا په هیواد کې چې څومره ظلمونه کیږي او د اسلام مقدس ځایونه بدنامیږي په دې کې هغه ټول دینی علما او ملایان شکیل دي چې په حق پوهیږي خو د حق ژغ نه پورته کوي. دوی د هیواد پر ټولو دینی علماو ژغ وکړ چې خپل رسالت سرته ورسوي او په هیواد کې د اسلام پر ضد روانو جنگونو په اړه خپل ژغ پورته کړي.
بله سلام علیکم. ازاده اوریدونکو پروگرام جوړونکو ته ډیر سلامونه وړاندې کوم. وفادار کوملایم. تا سلمہ بندیر یو خکار شوی دی ولی چې د سو افغانانو کورونه به درنا څخه برخمن شي. باید چې همداسې د ملک نورو ولایتونو کې هم جوړ شي او که د کنړ په ولایت کې داسې بند جوړ شي نو زه باور یم چې ټول افغانستان به د برخ څخه برخمن شي او د دې نه به سوا هم شي. د ترخم مسله باید په ځای پاتې شي، خو د پاکستان سره هر قسم روابط قطع شي، اړیکې ورسره پرېږدی شي او همداسې ځان له پاتې شي لکه څنګه چې ځان د پرېښودو په حال کې دی. انشاءالله په دې باوري او امید چې د پاکستان هغه شیطاني کړنې او هغه کارونه اوس په ختمېدو دي او وخت راغلی دی چې پاکستان به ځان ته پاتې کېږي. حقانی او ملا فضل الله نه په کنړ کې شته او نه په افغانستان کې شته، هغه هم په پاکستان کې دي. تر اوسه چې کوم مشر وژل شوی دی هغه پاکستان کې دی، هر څه یې ښکاره دي. ابید صاحب د چا نه هېڅ پټه نه ده، وګورو تېر وخت ته نو هر سړی پوهېږي چې څه او څه وشو او څه کېږي او کوم ځای کې څه دي. السلام علیکم.
دا سلام علیکم. دا مخابراتي شرکت دی ام ټی ان اردن کې بیخي کار نه کوي. د خدای په لحاظ د مخابرات نه یا د شرکت نه، مخابراتي شرکت دی ام ټی ان نه معلومات ترې خراب ډېر په عذاب دي. دا سیم کارتونه به ټول تر په تیژې باندې مایده کې لطفا خبر ورکوي، لطفا خبر ورکوي د خدای په لحاظ. السلام علیکم. تاسو پوهیږئ چې نن ټول کارونه انرژي پورې اړه لري. موبایل پیدا شوی دی، ډېر مشکلات حل کېږي په موبایل باندې. اما متاسفانه د پټکالا د ارګون په لوی ولسوالۍ او د سربي په ولسوالۍ کې چې خلک یې د شرکت سره ډېر علاقه لري، سیم کارتونه یې اخیستي، هغه بیخي تقریبا یو کال کېږي چې بې کیفیته دی. ارګون کې یو دفتر جوړ کړی دی، اما دفتر کار نه کوي. څوک چې ورځي د مشکلات ورته وایي، ټول خلکو تکلیف دي، فساد دي، هغه ورته وایي مرکز ته راشي. نو نه پوهېږي چې د دفتر څه شي پاره ده. مرکز ته چې لاړ شو تاسو ورته بل خارې کې موږ ته بد کړ. زه د خلکو د دولو سوالي په نوم باندې خبرې کوم. د شورا د غړي په حیث دا تاسو ته عرض کوم چې دا موضوع تاسو د ام ټي ان شرکت او رسوي یا وزارت خبراته ګورګون کې اسروبي کې کښب ام ټي به شي خراب دی. بالکل کار نه خرج په بازار دی، د خلک تجارت بشري خارج کې خبرې کوي. سلام
علیکم. سلام علیکم. ما زګیرا جوړ ته څنګه هم دا شي دا د کنار له تر هم دا وسالي سړک کې خراب دي، خراب نه اوري چې دا زغ سړک چې سي دی له بتغه بم او زګیرا دې دې شو شي سره دې دې شو شي څنګه پرونی وایي چې انا پاتې د باغ نه باندې چې وصله.
السلام علیکم. زه د بغداد د ولایت چا چونو ولسوالۍ څخه خبره کوم. نو هله می دا ده چې دا سفر کړی ته د اردو دی روانو نه راغو پیر دا مسلمانانو سره یې نه ګر را شو کو څو کول کړل. نو هله می دا ده چې دا روانو نه راغو زی دا مسلمانان ګر په دې پاز روزه کې را وټانه سو تل دی. و سلام و رحمت.
السلام علیکم. زمونږ نن چې جوړ وو بیا چې دا زیرا د ټول کار کوم کار دم ته سلامونه وام. اسلام علیکم. د نیلو اردو چلان ته خمو ډیر فزاده دي په روزګان ولایت کې. دا ونه راغور دي او ټول کورونه هم باکسره دي، باغونه یې ران کړ او ټول سیمه روانو لاندې راوړي. نو موږ د ورکو چارواکو ته خېله لرو چې تاسو ته جواب وایي او نور په روزګان کې هرونه باندې کې او د خوارې سیمو له چا راوړي. و ما بعد السلام علیکم.
السلام علیکم. سلامونه نیکې هله خوږه احترامات د مسور افغان لوري قبول منظور کای او ټول اوریدونکو په تاسو سلامونه وایم. په دې اله یم چې یو خارو ژبه مو فایل کړی او د صحت په جمو کې باندې غشتي وای. د دې دولت د مونږ سره کړی وعده ټولې مونږ سره پوره کړی دي. زبردست اداره ده او زبردست لیډرشپ ته ماشاءالله دی. مونږ ته هر کلی هر قوم ته پوخ اساسي سړک جوړ کړای، کلینیکونه موجود دي، پروفیشنل ډاکټران موجود دي، تعمیرونه د مکتبونه هغه هم په اساسي په ښه ډول جوړ شول او ډېر مسلکي معلمان په کې دي، لیسنسای دي ټول. او د دې سره په څنګ کې د تعلیم هغه فیصدي سره چې دا هغه 15 نوي فیصده خلک یې باسواده دي نو سرک پوخ، مکتب پوخ، کلینیک پوخ، آدمون سرائی کری واده طول پرا کری دی. نو تاسو توایم تاسو سرائی کری واده پرا کری دی یا نا، اغا تاسو وی تیمون دا پرا خیدیر خدمتونه کری دی، خدمتونه دی، ایرول وال ندی، دا سی اداره دی، دی هر چوی لکه دمو دی نان او دی پرون اداره چه دا. ماشاءالله و سلام در شریدو پیهلا، مسرور افغان پکتیا ولایت گرد چه. السلام علیکم، زه محمد غاز لوګر ولایت د اجر ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دغه پاکستان حکومت یو لوبه شروع کړې ده افغانستان حکومت سره او عوام سره، دا موږ ته د منلو نه ده او دا موږ سخت الفاظ غردو. او بله خبر دغه چې په کابل کې چې کله دغه 1400 کسان پکې زخمیان او شهیدان شو، او افغان حکومت یې په ملګرو ملتونو کې شکایت وکړو په پاکستان باندې، هغه شکایت مونږ اوس هم سترګې په لاره یو هم د نن به کېږي او نن به کېږي دغه شکایت وکړي او د دغه شکایت ملګرو ملتونو ته ورسوي. مونږ اوسه پورې د هماغه شکایت ته په تمه یو، هماغه شکایت ته علم ده او دا پاکستان خو نه شرمېږي او نه پکې شرم څه که دې کې شرم وای خو دا 14-15 کالو کې به دې کې شرم او حیا پیدا شوې وه. دا خو بې شرم سترګې دي او دې سترګو ته باید مخه ونیول شي او دغه ملګرو ملتونو کې شکایت باید وکړي. وسلام نما پیغام.
هلو، السلام علیکم. د ازادي راډیو اورېدونکو ټولو کارکوونکو ته زه د زړه له کومې سلامونه ورته وایم. ازادي راډیو خپرونې موږ ډېرې اورو او ډېرې مې خوښې دي. بېخي ښه خپرونې کوي او ډېر ښه پروګرامونه په ترتیب سره خپرونې کوي. نو زما د ازادي راډیو څخه ډېر ډېر زه خوشحاله یم چې د دوی د خپرونې اورم او پر وخت او پر دقیق خبرونه کوي چې په ټوله نړۍ کې په هر معلومات دوی مشترک کوي. زه ډېر د ازادي راډیو څخه مننه کوم او زما پیغام یې دا دی چې د ازادي راډیو باید چې هغه دغه پیغام بار بار نشر کړي چې زموږ په دا خو زموږ د افغانانو د ټولنې پرمختګ په افغانستان کې چې کوم ښه کارونه کېږي دوی هغه وسایي، او بل افغانستان دولت دغه یو پروګرام جوړ کړي د افغانستان په دولت کې چې هغه بهرني استخبارات دي دا باید دغه لرې کړي او پر ځای سم پوه کسان وګمارل شي. په هر ولایت کې موږ ناپوه کس نه غواړو، بې سواده کس نه غواړو. باید دغه د فساد مخه ونیول شي. دا موږ ته ټولو افغانانو ته معلومه ده چې کوم بې سواده کس پر موږ باندې مشر دی، دا ټوله د فساد د ودې پر موږ باندې مشر دی. د پیسو په مقابل کې پر موږ باندې مشر شوی دی. او په کندهار کې کوم قومندانان چې دي اوس ډېرې رتبې ورکول کېږي، اکثره لوړ ستایل کېږي. بې سواده کسان پر مخ ځي او سوادار کسان چې پر کومه وظیفه یې فوکس وي د ټولنې پرمختګ ګرځي، هغه وظیفه پر هغه ځای ولاړ وي.
گران اوروره د کندهار څخه ستاسو څخه هم ډیره مننه چې د ازادي رادیو پروګرامونه اوري او زموږ د خبرونو ډیره ستاینه مو کړی ده. محترم اوروره، ستاسو هغه وړاندیز چې د سندور میلمانه د پروګرام د پاره مو کړی وو، هغه به حتما د دې خبرونې مسولینو ته وسپارو. خو موږ تاسو څخه یو هیله لرو، هغه دا چې هر کله چې غواړئ د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې پیغام ثبت کړئ، نو هڅه وکړئ چې لنډ وي، ځکه چې ستاسو دغه اوسنی پیغام هم ډیر اوږد او موږ دې ته اړ شولو چې هغه یو څه لنډ کړو، ځکه چې د دې پروګرام وخت محدود دی او د ډیرو اوږدو پیغامونو د خپرولو ځای پکښې نشته. بیا هم ستاسو د همکارۍ په هیله روغ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو دوستانو، دا و د نن ورځې د ازادۍ او اوریدونکو خبرونه او ستاسو پیغامونه. بیا هم خپل خبرونې ته پیغامونه راولېږي او خپل وړاندیزونه، ستونزې او نظرونه زموږ سره شریک کړي. په دې یادونې سره چې دغه خبرونه د ازادۍ رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو ګرانو اوریدونکو د پیغامونو څخه جوړ شوی دی، دغه پروګرام پای ته رسیږي. تاسو ته آرام او سوکاله ژوند غواړم. خدای پامان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0-22-43-16 او یو نړیواله شمیره 0-0-420-22-11-24-15.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.